که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایې چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب، خبرونه تستړی مشي، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمې په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیر مننه هیواد صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوي ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښه ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو، چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپل ماشومانو یا خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مسله؟
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی شي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی شي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپل سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړه کړې دي او دوی د یغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي. هغه کسان پیدا کو چې یغو هم د دوی په شان دي د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې یو انتخاب کو او دوی توانیدلی دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ. ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم، هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم، هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله. په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم. او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، او په هغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شمه.
کچېرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کېږي او کچېرې یو کس ته ورکول کېږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېرې د کورنۍ مشران، یعنې ډېر فامیده هم وي، ډېر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي. او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده ترسره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق ترې نه اخلو. ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه درنه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم ترې نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون مور ناخسته دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنې تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوی، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوی چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې ترمن نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې په هغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیل ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو؟ چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو، دا هغه شان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو. له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو، یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څیر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څیر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنه خاله نو کاری بدی کوله
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وې په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په افغانستان کې لومړنۍ موټر څه ډول وو او چا وکاراو؟
موټرونه عام استفاده نه کیدل، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تر هغه د ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غد تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې نش کوم واغه ماډل ټیټ وو ورځي کوي وا اوس نو شپه بدلیږي. 2014 2018 کو ریزین ایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار ده خسته ده.
نن په همدې حق لا خبرې کوم. په پایل کې د موټر لارغون توپ ته تم کیګو، بیا یې بدلون چیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوم. زه واګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوي سمسخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه اس غویان او داسې نور هغه څه و چې لومړنۍ انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنۍ موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برېټانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځیدل. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیت نو سرک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده و چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونه. هغه وخت چې موږ د سروبي نه کټکیو خیله تا د غرب په سر کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو د پیلانو او د قچرو لار و. د موټر راتک افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. ازمږ همکارا فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلی دي. ورته وښیم.